دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله د افغانستان د سولې په خبرو کې د پرمختګونو او راتلونکو ګامونو په اړه د خبرو لپاره ملاقات کړی دی. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دارک پیلامه کې ویل شوی دی چې په دې ملاقات کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د اساسو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره د ټیم د جوړولو په حق له هم خبرې شوې دي. د ارګ د ویان مارسل دوا خان مینپال په دې حق له امریکا غږ ته داسې وویل.
نن چې پولیس مشر د مصالحې د شورا د سره مجلس پر همدې باندې چې حکومت د مذاکراتو لپاره د مذاکراتي ټیم په اړه باندې کامل آماده کړي.
بل پلو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله وایي دا ځل به د سولې خبرې یوازې کابل ته منحصر نه بلکې د هېواد د ټولو برخو استازو په کې ګډون ولري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وویل په افغانستان کې افغانان د سولې په ملاتړ د سیاسي موافقې په لاسلیک کولو یوې فیصلې ته ورسېدل او اوس په سیمه او نړۍ کې هم د سولې لپاره د افغانانو هڅو ملاتړ کیږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خبرداری ورکړی که هند پر حمله وکړي هیواد به په ټول قوت د هر ډول برید ځواب ووایي. شاه محمود قریشی رسنیو سره د خبرو پر مهال د هند لخوا د پاکستان د سفارت مامورینو د کمولو په غبرګون کې وویل چې هند چې څه کوي په هغه ډول به ځواب ورکول کیږي. هغه د هند لخوا د پاکستان د عالی کمشنرۍ په مامورینو تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې هند پلان لري په پاکستان حمله وکړي ځکه غواړي چې د چین او هند ترمنځ د سرت پر سر جنجال نه د خلکو پام بلې خواته واړوي. قریشی ویل دی ورسته تراغه چې هند د همالی په سیمه کې د چین لخوا وشړل سو او ماته ورکړل سو اوس غواړي په پاکستان کې د امنیتو لپاره کومه بهانه پیدا کړي خو هند د پاکستان دا ډول تورونه همیش رد کړي دي. ملګرو ملتونو ادارې اروپایی او عربي هیوادونو د چهارشنبه په ورځ اسرائیل ته خبرداری ورکړی چې پلان لري د فلسطین خاور له ځانه سره یو ځای کړي او ویلي چې دغه ګام به د سولې پروسې ته لوی تاوان ورسوي خو بلې خوا د امریکا متحداراتو د دې پلان ملاتړ کړی دی. یوه اونۍ وروسته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو داسې توقع لري چې دغه پروسه پیل کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نړیوالې ټولنې ته اخرنی فرصت ورکړی چې په اسرائیلو ټینګار وکړي چې خپله تګلاره بدله کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوټیرس د ورچوال کانفرنس د لارې د اسرائیلو پر حکومت غږ وکړ چې د فلسطین خاوره د اسرائیلو سره یو ځای کېدو دغه پلان عملي نه کړي. د عربي ټولنې عمومي منشي احمد عبدالغایت د دې پلان په اړه وویل چې دا به په راتلونکي کې د سولې هر ډول فرصتونه تباه کړي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ریاض المالکي وویل د فلسطین خاوره قبضه کول به جرم وي. د کورونا وایرس وبا چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې خپره سوه تر اوسه یې په ټول نړۍ کې 4,03,803 کسان مړه کړي دي. دغه راز د نړۍ په 196 هیوادونو او سیمو کې شاوخوا 10,000,000 کسان په دې ناروغۍ اخته سوي دي او لږ تر لږه شاوخوا 15,00,000 کسانو په اړه فکر کیږي چې روغ سوي دي. د امریکا متحده ایالات دغه وایرس تر ټولو زیاته ځپلې ده. هلته تر اوسه 1,01,682 کسان مړه دي او د 2,000,000 څخه زیات کسان په دغه وایرس اخته سوي دي. د امریکا وروسته د جنوبي امریکا هیواد برازیل تر اوسه تر ټولو زیات خلک یعنی 25,615 کسان مړه دي. په برتانیا کې 10,01,000 کسان، ایټالیا کې 10,06,000 او فرانسه کې 90,000 څخه زیات کسان مړه دي. بلې خوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په خپل تازه راپور کې د جنوبي آسیا په هیوادونو کې په چټکۍ د کورونا وایرس د خپرېدو له امله اندېښنه ښودلې ده. یونیسف وایي دغه وبا د ماشومانو لپاره روغتیایي او تعلیمي خدمتونه ټکنۍ کوي. جنوبي آسیا د ټولې نړۍ 1/4 برخه نفوس لري. د راپور له مخې شته ستونزې به ممکن په راتلونکو میاستو کې د شاوخوا 4,95,000 انسانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې پاکستان تیر کال د تراګرو ډلو پر ضد یو څه عملیات کړي دي خو هغه ډلې چې لا هم پر افغانستان او هند باندې بریدونه کوي د پناه لپاره خوندي ځایونه لري. د راپورت په وینا اسلام آباد دغه ډلو پر وړاندې پوره اقدامات نه کوي. د 2019 کال په راپورت کې راغلي دي چې پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې مثبت رول ادا کړی خو پاکستان تر اوسه په هند او افغانستان کې برید کوونکي وسلوالو ډلو پر ضد داسې کوم پریکړنده عملیات نه دي کړي چې دغه ډلو د عملیاتو کولو توان کمزوره کړي. راپورت وایي پاکستان اجازه ورکړي تر څو د لشکر طیبه او جیش محمد په څیر تراګر ډلې دي د دې هیواد له خاورې څخه پر هند بریدونه وکړي. پاکستاني مقاماتو تل د تراګرونو د ملاتړ مسله رد کړي او دغه هیواد د تراګرۍ قرباني ګڼلې دي. دا خبرونه تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. پاموکې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ته پاموکې لومړی رپورټ ته کالیا وی خو د افغانستان د سولې لپاره هڅه ګړندې شوې نو لبل پلوه په دغه هیواد کې پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه هغه څه دي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل پاړی اندېښنې راپورته کړې دي. په همدې حال اروپای ټولنې د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو نه غوښتي دي چې د یوې تلپاتې سولې لپاره له راغلي فرصت نه ګټه واخلي. حکمت سروج په دې اړه رپورټ را لېږلی.
افغان حکومت وایي چې د طالبانو 3600 بندیان آزاد کړي دي او د نورو بندیانو پر آزادولو کار روان دی. د 15000 طالب بندیانو آزادول د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د طالبانو اصلي شرط دی.
نن چې پولیس مشر د مصالحې د شورا د سره مجلس پر همدې باندې چې حکومت د مذاکراتو لپاره د مذاکراتي ټیم په اړه باندې کابل آماده کړي.
په مذاکراتو کې د خبرو د پایل یو مهم مورد د دایمي اوربان ټینګښت دی ترڅو د مذاکراتو د دوام لپاره بستر برابر کړي.
د طالبانو ویان سوهیل شاهین امریکا ژغ ته وویل چې تر اوسه د افغان حکومت 622 بندیان آزاد کړي دي او کله چې حکومت د دوی ټول بندیان آزاد کړي نو په یوه اونۍ کې د بین الافغاني خبرو پیل ته تیاری لري. خو په دې ورستوي کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو بریدونو د سولې د پروسې په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. چارواکي وایي چې طالبانو په تیرو درو ورځو کې په بادغیس، لوګر، کندهار، بلخ، بغلان او بدخشان کې په خپلو بریدونو کې افغان ځواکونو ته تلفات اړولې دي. افغان حکومت هم طالبانو ته د مرګ شوبلې د اړولو خبره کوي.
بندیان چې طالبان یې خوشی کول غواړي حکومت یې نه خوشی کوي او حکومت چې څوک خوشی کوي طالبان هغه نه غواړي. اوس هم چې حکومت کوم شمېرې یادوي 3600 طالبان ته د منلو وړ نه دي. طالبان وایي د لیست پر اساس شاوخوا 2200 یا 2800 بندیان خوشی شوي دي، یعنی 3500 چې حکومت یادوي وایي دا د لیست پر اساس نه دي. نو زه فکر کوم ستونزه اوس پر دې ده چې څوک باید خوشی شي او څوک باید خوشی نه شي.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وویشتو وزرانو په ګډه د افغانستان د جګړې پر ټولو شکیلو اړخونو ژغ کړی چې د سولې لپاره درامسته سوي فرصت څخه د یوې تلپاتې سولې لپاره ګټه واخلي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي رولاند کوبیا د دغه هیوادونو د ګټې اعلامیې په حواله وایي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی باید د دغه هیواد خپلواکي، اساسي قانون او ملي یووالي لا پیاوړی کړي. شننکي وایي چې د افغان سولې په پروسه کې یوازې ګاونډیو هیوادونو ته د ظلمي خلیزات پاملرنه او د افغان حکومت سند کول د ناتو سازمان او اروپای ټولنې اندیشنې راپورته کړي دي.
اروپای ټولنه او د ناتو سازمان هیوادونه په اعتماد کې نه دي اخیستل شوی، سره د دې چې د افغانستان حکومت هم په اعتماد کې نه دي اخیستل شوی. تر څو چې ټول نړیوال په اعتماد کې ونه اخیستل شي او یو کانکریټي ستراتیژي د افغانستان د سولې لپاره متحده ایالاتونه ونه لري، دغه ډول خبرې یا دغه ډول مذاکرات به نتیجه ورنه کړي.
بلخوا د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله ټینګار کوي چې طالبان باید سولې ته د رسیدو لپاره تاوتریخوالي راکم کړي. ښاغلی عبدالله چې د برتانیې او جرمني په ګډون د ځینو اروپایي هیوادونو ځانګړو استازو سره په یو ویډیو کانفرنس کې خبرې کولې ویلي چې د طالبانو سره د خبرو لپاره یو داسې پلاوی تیار دی چې د ټول هیواد استازیتوب کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
افغانستان کې نن هم د کرونا وایروس کمی مثبت پیښې ثبت شوې دي. له بلې خوا کابل ته چې درې میاشتې د مخه د کرونا د وبا د خپرېدو له امله نړیوالې الوتنې ځنډیدلې وې، نن بیرته دا الوتنې پیل شوې دي. په موقعې په دې اکله له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د عامې روغتیا وزارت نن د چهارشنبه په ورځ د 15مې ورځې لپاره په افغانستان کې له 2500 څخه د کمو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی او ویلې دي چې په تیرو 30 ساعتونو کې د دغه هیواد په 14 ولایتونو کې د کرونا د وایرس ټولې 240 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نور لا تر کې خبر اعلان ته ویل چې په تیرو 30 ساعتونو کې د کرونا د وایرس پر ناروغۍ یو شتنه مړ شوې.
تیرو 30 ساعتونو کې شپږ سوه یو پنځوس شکمنې پیښې معاینات شوی دی چې د غل جملې څخه 204 درس مثبت تد شوی دی، 509 روغ شوی دی او بدبختانه 21 نمړ شوی دی.
دغه نو پیښو وروسته اوس په افغانستان کې د ټولو مثبت پیښو شمیر 9015 پیښو ته رسیدلی دی. د کورونا د وبا د پیل څخه تر اوسه 509 تنه په افغانستان کې پر دغه ناروغي مړ شوی او 9809 تنه نور له دغه ناروغي بیرته ښه شوی. د امریکا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس پیخي د تیرو اونیو پرتله کمی شوی، خو لا هم د دې احتمال شته چې د دې ناروغي پیخي بیرته زیات شي. د دغه وزارت وایان ډاکټر اکمل سمسو د چهارشنبه په ورځ یو خبری کانفرنس په وینا کې د امریکا په وزارت کې د پساد د شتون په اړه د پلاتونو ژمنه وکړه. وایي چې سرپرست وزیر د پساد شون په اړه یو کمیټه هم جوړه کړې چې د مستوی تنفسو د ځګاګانو د کاچاګ په ګډون به د پساد ټولې کزي وسیړي.
تر مورید قاچاق سیودو
د 22 مصنوعي تنفس د ځګاګانو د قاچاق په اړه چې یو خبری اژانس خبر خپور کړی وو، بیا هم په سرګنده د عام روغتیا وزارت ویلي چې چین هیڅکله هم موږ ته د 22 شو د ځګاګانو مرسته نه ده کړې. چین یوازې د سلورو د ځګاګانو مرسته کړې چې دوی د کندهار د کورونا د درملنې پر روغتون کې موجود دي او دوه نورې د هرات د کورونا د ناروغۍ د روغتون په ګودام کې پرتې دي
موجود هست.
د عام روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 202 شپېته د مصنوعي تنفس یا وینټیلیټر د ځګاګانې شته دي. د وزارت یو پلټنه پیل کړې چې له مخې به یې تر یوې اونۍ په کابل او ولایتونو کې د دغو د ځګاګانو د موجودیت یا نه موجودیت په اړه یو رپورټ ترتیب شي. تر بلې خوا نن د چهارشنبې په ورځ افغانستان ته نړیوالې الوتنې د نږدې درې میاشتو ځنډ وروسته چې د کورونا د وایرس د وبا د خپرېدو له امله ځنډېدلې وي بیرته پیل شوې. نن سهار د ترکیش ایرلاین د هوایي کرښې یوه الوتکې شاوخوا 350 مسافر له استنبول څخه کابل ته رسولي او بیا له هغه ځایه نور مسافر ترکیې ته وړي. د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر کمانډان جنرال سید عمر امریکا غږ آشنا ته وویل چې د کورونا وبا څخه رامنځته شوي حالت ته په کتنې په هوایي ډګر کې ټول لازم احتیاطي تدابیر نیولي دي.
ټول آمادګي لرو چې هم قرنطین پروګرامونه لرو، هم ډاکټران دلته لرو او هم امبولانسونه لرو. څه خدمات چې د وزارت صدامي څخه تر وزارت داخلي پورې او د نور ارګانونه چې دلته په میدان هوایی کې ټول ته اطمینان ورکو چې پس له دې نه زموږ پروازونه دا آغاز دي، شروع کیږي او په ډیر په مطمئن سره مونږ آماده یو چې خلکو ته خدمات به ارائه کو. پولیس، میدان ملکی چارواکی په ټول قوت سره آماده دي او صحی خدمات او اطفایه خدمات او نور خدمات چې مسافرین کچیرته ضرورت ولري مونږ آماده یو چې خلکو ته او مسافرینو ته ولاندې وکړو.
د افغانستان د ملکی وی چلنې اداره وی چې ټاکل شوی سبا د جون په 15 به امارات او شرکت به هم بیرته کابل ته لوتري پیل کړي. دغه دواړه شرکتونه د مارچ په وروستیو کې افغانستان او نړۍ کې د کورونا د وبا د خپرېدو د اندېښنو له امله کابل ته خپلې لوتري ځنډولې وي. که څه هم دغه دواړه نړیوالو شرکتونو افغانستان ته لوتري بیا پیل کړي، خو هندستان او پاکستان لا هم افغانستان سره خپلې لوتري بیرته نه دي پیل کړي. د افغانستان د ملکی هوایي چلنې اداره وی چې ممکن دغه دوه هیوادو هوایي شرکتونه به د بلې میلادي میاشتې تر وروستیو افغانستان ته خپلې لوتري پیل کړي. افغان حکومت له وړاندې دننه په هیواد کې داخلي الوتنو د بیرته پیلېدو اجازه ورکړي، خو دا بهیر لا هم د کورونا د وبا د خپرېدو وړاندې حالت ته بیرته نه دی ګرځېدلې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو، د پژواک خبری اژانس اوس هم په خپل خبري باندې ولاړ دی او وایي چې د مصنوعي تنفس کوم دیش داني ماشينونه ورک دي او د قاچاقبرانو لاسه ورغلي دي. مونږ لږ مخکې د پژواک د خبری اژانس رئیس دانش کډوخیل صاحب سره وغږیدو. کډوخیل صاحب، تاسو پرون ولسی جرګي غوښتي وي، تاسو هم تللي وي او همداشان د عام روغتیا وزیر هم، هغه په خپل خبري ولاړ دی چې د ماشينونه هیڅ یو دانه هم ورک نه ده او تاسو وایي چې نه اسناد لري. بلاخره نتیجه څه شوه دي؟
ها، پرون موږ کله د ولسی جرګې د روغتیا کمیسیون ته لاړو، دغه موضوع هلته اړخیزه وڅېړل شو. موږ ډېر مستند د دوی هغه لومړی لیست چې دوی اوس په دې اصرار کوي او په دې تاکید کوي چې دوی وجه دغه تنفسي آلې دوی ته سره مرسته شوی ده. منګه په هماغه وخت له دوی سره ځینې داسې د دوی خپل اسناد او د دوی راپورونه شریک کړل چې په هغه کې د ترکیې او دغه راز د قطر دغه مرسته شوي انټرنیټونه دوی په لیست کې نور شامل کړي. نو موږ دې تفاهم ته پرون ورسېدو چې مخکې له دې نه چې په ژواک له دوی سره نور معلومات شریکي، لومړی د دوی لپاره په کار ده چې د افغانستان د اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له مخې دوی باید ټول هغه تنفسي آلې چې هغه د کورونا د وضعیت نه مخکې د سیاتاوي وزارت درلودې له کومې منابعو سرچینو نه لاسته راوړي خپله اخیستي، او د دې کورونایي وضعیت له پیل سره چې دوی سره څومره مرسته شوې دا د سیریال نمبرونو سره دغه وخت د اخیستلو سره یا د ترلاسه کولو سره لومړی باید دا ملت سره شریک شي. بیا موږ د هغه نه وروسته هر خالګاو یو نیمګړتیاوې چې په دغه لیست کې وجود لري هغه د خپل ولس سره شریک کړو.
یعنی تاسو کافي شواهد او اسناد لرئ کوم دیش دانې ورک دي او تاسو وایئ چې د قاچاقبرانو لاسته ورغلي دي، دا څنګه؟
کافي اسناد او کلیپونه لري، موږ ډیری هغو غږونو ته لاسرسی پیدا کړی چې نه یوازې قاچاقبران دعوه کوي چې دا د موږ سره په واک کې دي، بلکې هغه ملي سوداګر چې غواړي دا ترلاسه کړي هغه د نرخونو چې اوس مثلا خپل قاچاقبر هغه د یو تنفسي آلې قیمت ورته $8,000 وایي، دوی د $5,000 غواړي. اول دوی ورته وایي چې $15,000 مونږ ته راکړه، دغه ټولې د پروسې اسناد په لاس لرو.
نو دغه چیرته بیا وړل شوي دي؟ دا معلومه ده د افغانستان نه
تر کومه حده چې مونږ اطلاعات په لاس لرو او دغه پروسه هم له نږدې څارلې. متاسفانه هغه ونټرونه پېښور کې حیتابات ته رسېدلي دي. اول تم تقریبا زمون دوستان هڅه کوي چې په اصلاح هغه لاسته راوړي. نو
او دغه قاچاقبران چې تاسو وایئ دا افغانان دي خارجیان دي، داسې معلومیږي یا نه؟
نو دې کې خوشک نشته چې د لوري خبرې چې کله مونږ اورېدې هغه خو به د پېښور اوسېدونکي وو، خو دغه څوک دا وسایل اخیستل له هغوی له مونږ له هغوی نه غوښتنه کړې وه، ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې دا یوه طبي او تخنیکي مسله ده. رسنۍ خو په هره برخه کې دومره کافي اطلاعات او معلومات نه لري او نه بیا دومره پیسې لري چې دا وسایل لاسته راوړي. نو له دې خوا ته داسې اعتمادي باوري ملي سوداګر مونږ له ځان سره درلودل تر څو مونږ هغه حقیقت یا کوم موخه او هدف مو چې درلوده چې د دغو تنفسي آلو قرچاق کېدل او له هېواد نه ویستل دا د ملت سره شریکو مونږ زه فراو باور
د ملت توایم سه وي ته موږ رسیدلی. مننه دانش کړو خلصه د پژواک خبری آژانس رئیس کور دی ودان.
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمنځو، د ټوخي او پرنج په وخت د سمال او یا څنګهل خولې ته ونیسو، د کور به ضرورت په هر ونوځو، او د وټو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه شافیا سردانی.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. کته هم د امریکا په شپږ ویشتو ایالتونو کې د کرونا وایروس د پیښو شمیر زیات شوی دی، خو د روغتیا جګپوړو چارواکو پرون سه شنبه د کانګرس غړو ته وویل چې له کرونا وایروس سره د هیواد مبارزه مخ په ښه کېدو ده. کرونا وایروس د امریکا په کانګرس کې وروسته له هغې د بحث مهمه موضوع شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبه په ورځ وویل چې هغه د کرونا وایروس د ټیسټونو د کمولو غوښتنه کړې وه. نور جزئیات په رپورت کې اوري.
ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د کورونا د ټیسټونو د کمولو په اړه یې وړاندیز ټوکه نه و، ځکه د ټیسټونو سره د کورونا قضیه ډیره رابرسیره کیږي.
زه ټوکنه کوم، اجازه راکړئ روخانه اکرم، مونږ په نړۍ کې د ټیسټونو عالی پروګرام لرو. مونږ په نړۍ کې تقریبا هر چا ښه ټیسټونه کوو. زمونږ ټیسټونه ډیر ښه دي، تر ټولو ښه ټیسټونه دي. له ډیرو ټیسټونو سره ډیرې تیزی رابرسېره کیږي.
سپینې ماڼۍ لږ وروسته له دې څرګندونو څخه په شا شوه او د کورونا وایروس د کاري ډلې کارپوه ډاکټر انتونی فاوچی په کانګرس کې د استازو مجلس غړو ته ویل چې داسې نه ده.
تر هغه ځایه چې زه خبر یم، موږ ته هیڅ داسې نه دی ویل شوي چې ټیسټونه کم یا سوکه کړو. دا یو حقیقت دی، په حقیقت کې موږ به ټیسټونه ډیر کړو.
نورو امریکایي چارواکو هم دا خبره تایید کړه، خو دیموکراتان لا هم د حکومت د غبرګون په اړه ستر اندېښنه لري.
We're still falling far short.
موږ هم په ورځ کې د 9000 ټیسټونو څخه چې د عام روغتیا کارپوهانو ویلي وو ورته اړتیا شته، ډیر شاته یو. د حکومت لخوا د ملي ټیسټونو د ستراتیژۍ د علمي کولو مخه هم نیول شوې ده.
مطبوعاتو تبصری
لیکي چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د خپل حکومت په پیل کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر زیاتوالی ناکامي بللې وه او د دغه جنگ د دوام لامل مایوسي څرګنده کړې وه. ورسپانې په هغه ریپورت کې چې د جون په 40مه چاپ کړی د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د برطرفه شوي پخوانی مشاور جان بولټن د نوي کتاب په حواله لیکلی. د بولټن کتاب چې د روم ویر اټ هپن یا هغه خونه چې دا پکې پیښ شو تر عنوان لاندې چاپ شوی او د جون په 30مه خپور شو. د جان بولټن په وینا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غوښتل په دویم کال کې امریکایي عسکر له افغانستان نه راوباسي، خو د دفاع پخوانی وزیر جیم ماتیس او د پینټاګان نور لوړپوړو مامورانو مخه ونیوله او هغه وهڅو چې نور امریکایي عسکر هم افغانستان ته د جنگ لپاره ولیږي. د جان بولټن په وینا ټرمپ په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د زیاتېدو په اړه پر خپله پرېکړه باندې پښیماني څرګنده کړې وه او دا یې ویلو چې دغه نه ختمېدونکي جنگ لپاره د نور عسکرو لیږل د هغه د قدرتي سوچ او فکر او د جمهوری ریاست لپاره په 2018 میلادي کال کې د کمپاین په وخت خلکو سره د ژمنو په خلاف دي. جمهور رئیس ټرمپ نظامی مشاورینو او سلاکارانو ته ویلو کوم یو ډیر غټ بم چې د ټولو بمونو د مور یا ام او اے بی په نوم یادیږي هوایي قواو په 1989 لمریز کال کې د ننګرهار د ولایت د اچین په ولسوالۍ کې غورځولو پر جنگ باندې هغه زیات اثر ونه کړ لکه چې ما یې توقع کوله. ټرمپ د دفاع پخوانی وزیر جیم ماتیس سره د یو ملاقات په دوران کې هغه ته ویل هغه څه چې تا لمانه غوښتي ټول مې درکړل، نامحدود صلاحیت مې هم درکړو خو لګیای ماتې خوري. متحده ایالات فعلاً په افغانستان کې 8600 عسکر لري او له طالبانو سره سکال په فروری کې په دوحه کې د سولې د توافق نامې د لاسلیک کېدو په تعقیب د خپلو عسکرو په کمولو پیل کړی دی. د سټارز اینڈ سټرایپس پوځي ورځپاڼه د جان بولټن له قوله لیکي په داسې حال کې چې امریکایي مامورانو په دوحه کې له طالبانو سره د اوږدو مذاکراتونو وروسته د سولې توافقنامه نهایي کوله، د امریکا د خارجه وزارت او د دفاع د وزارت یا پینټاګان د مامورانو ترمنځ د معلوماتو د افشا کولو په سر څو واره ټکرونه شوي. خارجه وزارت او د پینټاګان ترمنځ دوه اړخیز خصومت موجود و. د سټار اینڈ سټرایپس ورځپاڼه لیکي چې جان بولټن په دغه وخت کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور وو، په خپله حمله طالبانو سره د سولې د مذاکراتو کلک مخالف وو. ورځپاڼه په بروکسل کې د بحران د نړیوالې خیریه موسسې یا انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د افغانستان د چارو د یو کارپوه انډریو لوکن له قوله لیکي چې جان بولټن د خپل ټول ډیپلوماتیکي خدمت په دوران کې هیڅکله هم د امریکا د دښمنانو سره د مذاکراتو او ډیپلوماسۍ د لارې په غوره کولو باندې یقین نه لره. نو په دې کتاب کې چې څه د افغانستان د جنگ په اړه لیکلي دي باید تر یو حده پورې د شک په سترګه ورته وکتل شي. جان بولټن د دې کتاب په یو برخه کې د 2019 میلادي کال د اگست په 10مه په سپینه ماڼۍ کې یو ملاقات ته اشاره وای. کله چې ښاغلی ټرمپ دا وړاندیز وکړ واړي د طالبانو له مشرانو سره وګوري، نو د سپینه ماڼۍ مشاورین حق پک حیران شو. په سپینه ماڼۍ کې د ویرې او وحشت فضا رامنځته شوې وه. د سٹار اینڈ سٹرایپس ورځپاڼه د دې مقالې په پای کې د امریکا د سمندري پوځ د متقاعد قماندان ایډمیرل جیمز سٹاو ریډس له قول لیکي چې د بولټن په دې نوي کتاب کې اصلا په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د اوږدې مودې د حالت له مصیبتونو ډک تاریخ برعاله او افشا شوی دی. ایډمیرل جیمز سٹاورلس د 2009 میلادی کال نه تر 2013 میلادی کال پورې د ناټو د تړون د اعلی قماندان په صفت په افغانستان کې د نظامی عملیاتو د سرپرستۍ وظیفه په غاړه لرله. ورځپاڼه د نوموړي له قوله لیکي په داسې حال کې چې په مختلفو مواردو کې د فدرالي حکومت د مختلفو ادارو د مامورانو ترمنځ کړکیچ او تردد نوې خبره انده، خو جان بولټن د افغانستان په باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سوچ په ځینو مهمو او کلیدي اړخونو باندې رڼا اچولې ده. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
یو جرندګړی د ایتوپیا په شمال کې د غنمو او جوارو غټې او درنې بورې په خرو بارولې او بازار ته وړلې. د ژرندې خاوندې رومان مولګي ته وایي په لومړي سر کې په خرو کته نه کېښودله او نه یې هم قبضه درلودلې، خو وایي کلی چې دغه کارونه 15 کاله وړاندې وکړل د خرو په وضعیت کې غټ بدلون راغی. اوړه به چې کله ډېر تاوده و نو د خرو شاګانې به یې سوځولې، بدن زخمی کېده او پوست هم خرابېده. کله به مو چې په هغوی بار اچول ډېر به نارام ول، خو اوس بیا ډېر آرام دي. میرمن مولګی ته په خپل کار کې دغه بدلون وروسته تر هغه راوسته چې د ډانکی سانکچوري یا د خرو په نزای لخوا په جوړ شوي کانفرنس کې برخه واخیسته. دا یو غیر دولتي ټولنه ده چې مرکز یې په برتانیا کې دی. دوی په ایتوپیا، کینیا، مصر، مکسیکو او هند کې کوښښ کوي چې د خرو لپاره د ژوند کولو شرایط ښه کړي. مولګي ته وایي خرو ته به هغه خاورې خزلې او پاتشونی ورکول چې په ژرند کې به پاتې کېدل او په دې سره خرو ته د خېټې دردونه پیدا کېدل. ځینې به یې دې ته هم مجبوره کېدل چې د ولګې د لاسه تیږي او شګې وخوري چې له امله به یې مړه کېدل هم. خو کله چې د ډانکی سانکچوري د خیریه ټولنې لخوا په ورکشاپ کې برخه واخیسته، نو پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به خپل خرو ته سمبوس او نور ښه خواړه ورکوي. مولګي ته به پخوا خره کلینیک ته هم نه بول، خو اوس یې د هغوی د روغتیایي حالت د معلومولو لپاره په منظم ډول د حیواناتو روغتون ته بیایي. دې کار په ایتوپیا کې نور ژرندګړي هم هڅولی دي چې د خرو سره ښه وضعیت وکړي. په ایتوپیا کې تقریبا 2 میلیونه خره شته چې خلک پرې اوبه، لرګي او د کورونو د جوړولو مواد له یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي. خلک هم د یو ځای نه بل ځای ته د تلو لپاره د خرو نه کار اخلي. خو د غویانو، پسونو او غواګانو په پرتله خلک خرو ته ډیر ارزښت نه ورکوي. کله چې خره ناروغ شي بهر پرېږدي چې لیوان او کفتاری وخوري. ډاکټر بارجیا دوما چې د ایتوپیا لپاره د ډانکی سانکچوري د ټولنې استازی دی وایي د خرو سره دا ډول ناوړه رویه نه یوازې حیواناتو بلکې د سیمې اوسیدونکو لپاره هم ښه نه ده. هغه په دې هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
ډونکیز آر وایټل فور د لایولیهود آف دی رورال کمیونټی.
خره په کلیوالو سیمو کې د خلکو په ژوند کې ډیر مهم رول لري. خلک په کلیوالو او حتی ښارونو کې هم د خپل مالونو د انتقال لپاره د خرو نه کار اخلي. په ایتوپیا کې خره د خلکو لپاره د پیسو د ګټلو یو مهمه وسیله ده. خدا چې عام خلک د خرو په حق له د پخواره هیڅ ښه نظر نه لري، نو بدبختانه هغه شان رویه ورسره نه کوي چې باید وکړي. د ډانکی سانکچوري خیریه ټولنه د 1995 میلادي کال را په دې خوا د ایتوپیا په بیلابیلو سیمو کې د خلکو سره کار کوي. هغوی د خرو د معاینې او درملنې لپاره وړیا کلینیکونه لري او پروسه کال تقریبا د 1,15,000 خرو علاج کړی. ډاکټر هاګوس یهیدو چې د ډانکی سانکچوري سره د 13 کلونو را په دې خوا په ایتوپیا کې کار کوي، د خپلو فعالیتونو په هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
We also use media, newspaper.
من د خلکو د خبرولو لپاره خوندې ته زو. په خبرونو، رادیوګانو او نورو لارو چارو هم خلکو ته خپل پیغامونه رسو. د حیواناتو نړیواله ورځ هم هر کال لمانځو. د هغه څه دي چې موږ په ټولنه کې کوو. په کلیوالو سیمو کې بیا د حیواناتو د خیر ښېګڼې ټولنې لرو چې د خرو خاوندان، دینی عالمان، سیمه ایز حکومتي چارواکي، د ښوونځي استادان، د کرنې او مالدارۍ د ادارې استازي او نور ادارې پکې برخه لري. دوی ټول په دې کار کې وي چې څنګه په ټولنه کې خلک دې ته وهڅوي چې د خرو سره ښه رویه وکړي. ډاکټر یهودو وایي پخوا به خلک په دې شرمېدل چې خپل خره ډاکټر ته بوزي، خو اوس هر څه بدل شوي دي. دوی د حکومت نه همدارنګه غوړي چې د خرو په حق له عامه پوهاوی او دا چې څنګه باید رویه ورسره وشي پکار ده چې د کرنې او مالداری د وزارت په پروګرامونو کې شامل شي.
قدر منوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه